سلام نانان یک شنبه د چنګاښ څلورم او د جون پنځه ویشتمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولی شي چې د پیژند پاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستاني لوري سره کړې وه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره دې وزارت ته مراجعه وکړي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابروي. د راپورونو له مخې له افغانستان هر ورځ په نفتي موادو بار لسکونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ننوځي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغوني آثار موندلي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خپره کړې وایي دا آثار چې د خوشامند ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دا آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والوزولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو اداره په لاس کې واخیسته او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پرېکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوي که نه. او د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځ یې په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوې وسلې هلته ځای په ځای کړي. پیتکوویچ پرون شنبې په پلازمینې بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې د کوسوو پولیسو د زویچان سیمې ښاروالۍ ته نږدې وموندلې په کوسوو کې د بې وسلې کولو د مخکنیو اقداماتو په ترڅ کې کشف شوې وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیاتې ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سر توکمو له لورې د یوې تروریستي حملې لپاره کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې واورئ د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری چې ایران ته تللي وایي په ډیر بد حال کې ژوند کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري.
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د اسانتیا لایحه تطبیق شوه خو اړمن وایي چې دوی تم رسته نه رسیږي.
د شپې دوه نیم ساعت روپۍ تر لاسه کوم، په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپلو لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. نور راپورونه هم لرو که را سره وای او به اورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری چې ایران ته تللی وای په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی وضعیت ته هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په عین حال کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمیر پخواني پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
امین الله رنجبر د پرزیدل جمهوری نظام د لسګونه زره پوځیانو لړډلې دی چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپل ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیرې پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورس پر ورس خرابيږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس لدی زاوی ورته وګوري چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده. د دوی ماشومان خوندزیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وای د پخواني حکومت ګڼ شمیر پوځیان چې ایران ته تښتېدلی وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیګا ازادۍ رادیو ته وویل:
زموږ چلند د زړو حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه وسره کړی دی چې د زړو حکومت چارواکي مو ډیر خپل وطن ته لیږلي دي. هغه لکه وکیلان د پارلمان غړي او کمانډانان و غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد مشته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وای د تیر جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخوانی سرتیری گاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ رادیو ته وویل:
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغلو از جاتره تقریبا د 15000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې پخ کې 3500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وي. تقریبا 1450 شاوخوا په پاکستان کې میشتي. په ډیر کم سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیه ته تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته بعضي حتی مخکله دینه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل. بعضي د سقوط په جریان کې ترکیه
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره گاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لیږدول شوې دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي:
په هغه اولنوی میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیات اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوری اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم سولې او په ډیره کم اندازه څه شان په ایران کې پاتې سوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت شارج دفیر وایي د دوی په هڅو د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری هیواد ته ستانه شوي دي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم اوریدل چې وایي په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډیرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوری نظام د هغو سرتیرو شمیر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر ته تللي؟ او آیا له هغوی وسلې او تجهیزاتو چې دې سرتیر رولزان سره وړي دي د افغانستان یا نورو هیوادونو پر ضد کار اخیستل کېدی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیری او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي دي.
په مجموع کې ټول د وسلوال پوز کم منصوبین چې دی کاغه سرتیری دی ک بریدملان دی ک افسران دی ک جنرالان دی تر 15% پورې د هیواد اوس وتلی دی او 15% په کور دننه په ډیر بد امنیتی و ګواښونو سره مخامخ حالت کې او د هغې ترڅنګ د یو ډیر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د خوانه هغوی ته متوجه دي د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان نه د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینواری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوځ د منصوبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوي وي هغه وسلې د دغه هېوادونو لخوا نه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه و. د الوتکه په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکې او هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلی دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي کوم الوتکې چې هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود دا د خوند باید مینټیننس شوی وای چې هغه مینټیننس او دا 15% نورې چې دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې هماغه 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه ورته تر هغې وخته پورې چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کېږي؟ یعنې معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کېږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرامنا بیو د خوانه معلومات خبر شوي چې دا اکثر تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هیوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلی دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغه خپلو ټولو مسولینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هیوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هیواد بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو له ویا نجمل شینواری سره مرکه ورېده چې بهر ته د تللو افغان سرتیر مخکینی افغان سرتیرو د شمیرو او ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشری مرستو درسولو د بهیر د سانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې چې سی څوار لسلاحې د دغه هیواد د جزایي قوانینو یو برخه تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشری مرستې ولیږدوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشری چارو د همغږي دفتر او چاپ وینا اوس مال په افغانستان کې 18.2 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې
د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالی مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو په رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچۍ سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کېږي چې خپل او خپلوانی وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرسته د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 23.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو لویدیځو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. په روسیه کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسید چې د واګنر په نوم د ملیشه ډلې مشر د پوځ پر وړاندې بغاوت وکړ او وی ویل چې خپل ځواکونه د پلازمینې مسکو پر لور مارش کړي دي. خو بیگانه وخت یې خپل ځواکونو ته امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په عین حال کې د امریکا دو جګ پړو چارواکو د روسیې د روان کړکیچ په خاطر خپل سفر نه ځنډولي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
که څه هم د واګنر ګروپ د ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکو پر لور د خپلو ځواکونو چټک حرکت د وینو بهولو د مخنیوي لپاره دروي. خو لویدیځ مشران د روسیې روان حالت لا هم په جدي ډول ساري. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د فرانسې، جرمني او برتانیا له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د روسیې د وضعیت په اړه بحث وکړ او همدارز له اوکراین څخه پر خپل قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بیان زیاتوي چې بایدن ته پرون سهار د روسیې د وضعیت په اړه د ملي امنیت د ټیم لخوا جزئیات ورکړل شول. په بیان کې یادونه شوې چې د دې بدلونونو په اړه بایدن ته هر شیبه معلومات ورکول کېدل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس یو ویاند وویل څلور وړو مشرانو په خپل خبرو کې له اوکرين سره د خپل هوادونو د ملاتړ پرشمنه تر هغه وخت چې ورته اړتیاوي ټینګار وکړ. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اولو یو صنعتي هوادونو یا جی اوور ډلې د غړو هوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د همدې موضوع په اړه خبرې کړي. پاینه حال کې د امریکا یو جګ پوری پوځي چارواکي د روسي دروان وضعیت لکبله منځنی ختیځ تخپل سفر زندولای دی. په پام کې وچه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون اسرائیل او اردن ته سفر وکړي، خو د دفتر ویان فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې جنرال میلی په روسیا کې د روان وضعیت په خاطر دا سفر زندولای دی. همدارس ټاکل شوی و چې د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوکراین او ډنمارک ته سفر وکړي، خو د راپورونو لمخه هغه هم خپل پلان کنسل کړي او پر ځای له بایدن سره د ولسمشر تفریزای کمپ ډیوید تطللای دی. د واګنر ملیشا ډلې د مشر افګینی پرګوژین بغاوت د لومړي ځل لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څباندې دولسیزو واکمنی له یو جدي ګواخ سره مخامخ کړه. د واګنر ملیشو مشر چې مخکې هم د روسي له پوځي چارواکو سره مخالفت څرګند کړی، ژمنه کړې و چې د مسکو پر لور به خوځيږي او د پوځ مشرتابه به له واکه لری کوي.
له خبرونو ور اخوا
وسم تو نو راپورنه د هیواد یو شمیر اوسیدونکو وای د کمزوري اقتصاد لامل د اختر خواګ په کور کې پخوي. د دوی په خبره په کور کې پخکړي خواګ هم اقتصادي او هم لا صحي لحاظ خرزي. دوی دا هم وای چې د کور د پخکړو خوړو ارزښت بازار د خوراکي توکو څخه ډیر دی. نور په دې راپور کې
او سادی هم راځي، حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي. ځینې شیان بازار کې بغړې کې پخېږي، روغتیا ته زیان رسوي.
راهله د لوګر ولایت اوسیدونکو دا د پنځو ماشومان مور دا وای اختر ته څو ورځې ترتیبات نسی. درایلې په خبر دوی لویان او ماشومان دواړو ته ځانګړي خواړه پخوي. ډیر شان په کور کې او ځین شان له بازار ته تیار اخلي. په خبرې کور کې پخکړي شایان د بازار په پرتله هم اقتصادي او هم صحي دي. د ازادي رادیو ته وویل
مون ټول شان کور کې پخاو کې ګډو سمیان کور کې پخاو کلچې او روغنځوخې هم کور کې پخاو. سادی هم راځي، حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي. ځینې شیان بازار کې بغړې کې پخېږي، روغتیا ته زیان رسوي. ځینې ماشومان باندې خنه لګيږي او اخترو کې ناروغه کیږي. مونږ ځینې شیان کور کې او ځینې هم له بازار اخلو.
ظرف شان وای دوی هم د اختر خواګه په کور کې پخوي، ځکه هم له اقتصادي پلوه مناسب راځي او هم د ملمنو ډیر خوښيږي.
اما کلچه هم خجور
مو په اختر کې کلچه او خجور شیان کور کې پخاو، موږ د ملمنو خوښيږي. بلم دروکیا لپاره د بازار شیان څخه پاکوي. بازار کې ډیر مدام دي. اختر کې به کلچه شیان ډیر قیمته کیږي. او چا میوه لکه لوت خراته راځي.
خوشکاسه اطراف فلسطینه هم یاره راېد ساده
وحیده د لغمان ولایت اوسیدونکو دا بیا وای د کور په خاړو کې احساس او مینه پراتوي، ارزښت ډیر وي. د بازار له خاړو په پرتله نو زکای مونږ په کور کې پخاوو.
اندغه شان په بازار کې شته، د نو مونږ د مینو د محبت په حساب باندې، د ارزښت په حساب باندې ترسو د دوستان ته مونږ ترزخ لري چې تاسو په لاس ورته تکلیف باز.
د اختر پر رسیدو سره افغان کورنۍ ټولې د خپل وس مطابق ورته تیاری نیسي. ځینې کورنۍ خو ان لوی لوی در سرخوانونه خواروي، خو له تیر دوو کالو رئیس چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوی، خزې ډیری په کور ناست دي او له اقتصادي پلوه هم په خو وضعیت کې نه دي. نو خلک وايي له خپل ملمنو تر ډیره د خپل لاس په خوړو ملما پالنه کوي.
و هم اوریدل چې ځینی افغانان وایي د کمزور اقتصاد لامل د اختر خواګه په کور کې پخوي. بل خو په غزنی کې د اقتصادي ستونزو لکبل خلک مجبور شوي چې خپل سره زر و پلوري. جزئیات په دې راپور کې
شاوخوا دیرش کلنه انار د زرګر په دکان کې ولاړ او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکو ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا نارستونه یې ډکه او غیب نیولې ده، نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري عطیلا پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لورې د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دی وای په تیرو کلونو کې په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سرز راخستل، خو اوس ځینې خلک د ناوی د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سرزر پلوري چې د ناوی او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجي غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
اخستل زموږ زیات دی ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو تر څنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د طلا پروشۍ دوکان لري. نوموړی وایي کمزوره اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلا وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي چې زموږ همکاري راوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت په باب لیکنه خپره کړې ده چې طالبانو ورباندې بندیز لګولی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغانستان تر دې مخکې د نړۍ د تریاکو او هیروینو څه باندې 80% برخه تولیدول. سټارز اند سټرایپس د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې طالبانو د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرکیله بندیز اعلان کړ، هغه تور تجارت چې ډیر اواید ورڅخه ترلاسه کیږي. د مقالې لیکوال وایي په تیرو شروع کلونو کې چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی روان وو، د ډلې د مخدره موادو د کاروبار له طریقه زیات اواید ترلاسه کول. په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي د مخدره موادو د کښتونو له منځه وړلو ته لا هم ژمن دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې له تیر اپریل میاشتې راهیسې چې د حاصلاتو لومړی موسم دی، د مخدره موادو د له منځه وړلو ډلو څه باندې 10,000 هکټار مځکه د کوکنارو له کښت نه پاکه کړې ده. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه دا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښتونو له منځه وړلو پر لار لږ پرمختګ دی، ځکه په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې پر 15,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي و چې د وړم کار پرتله 2.5% زیاتوالی شي. دغه ادارې ویلي و چې تیر میلادي کال افغان بزګرانو له دې درکه 1,400,000,000 اواید ترلاسه کړي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ تیره میاشت په یو راپور کې ویلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول باند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونیسي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د جون میاشتې 16 له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. له هند نه خبرېدونکي ورځپاڼې پرنټ په پاکستان کې د یوه افغان خبریال د ځان وژنې پر پیښه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې وایي چې دغه خبریال په اسلام آباد کې وروسته له هغې پرون شنبه ځان وواژه چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د مهاجرت درخواست رد کړ. د سایم په نوم دغه ځوان 2 کاله خپل کیس ته انتظار کړی و، ځکه د P1 په نوم د کډوالۍ پروګرام ته یې درخواست ورکړی و. په لیکنې کې د سمیع الله جهش په نوم د بل پخوانی خبریال یادونه سوې چې له افغانستانه تر وتلو وروسته د بېوزلۍ او اوزګارتیا له کبله دې ته تیار و چې خپل پښتورګی یو به ډوډۍ خرڅ کړي. که څه هم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼ افغانان چې په هغوی کې خبریالان هم شامل دي پاکستان ته په کډې کولو مجبوره سوي او دوی نور هیوادونو ته د انتقال لپاره انتظار دي. د پرنټ ورسپنې په لیکنه سره له دې چې ځینې خبریالان توانېدلي په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي، خو ګڼ نور لا هم ندي توانېدلي چې هلته ځانونه ورسوي. دوی په بد وضعیت کې شپې سبا کوي چې یا په ګاونډیو هیوادونو لدی جملې پاکستان کې ویزی ختمې دي یا هم کارونه نسی کولای چې له بیوزلی سره لاس او گریوان دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت.